چې خپل کور وکړي خلک ته دغه جوړې وګڼلي هر کوم کور بیا نشي کړی.
نن روژه هم د ښه بستړی مې مازدیګر وخت دی،
کار ډېر نه دی کړی. گرمی پر هم کار وکړو، اوس مازدیګر کې مو چې سړک طرف ته لږ سایل وکړي.
په روژه کې د خیاطۍ کار زیاتېږي نه؟
هو، ډېر بخې زیاتېږي.
څنګه تاسو مینج کوئ، یعنی څنګه ترتیبوئ، کوم وخت تاسو ډېر کار کوئ؟
مازدیګر شپې بجې نه، شپې اوتې بجې پر جوړې کټ کوي، پریس کوي، شپه کې پریس کوي. سهار اوتې بجې اوه بجې نه موږ ګنډل کو تر شپږ بجې.
یعنی مثلا څومره چې تاسو زیات کار کوئ نو روژه مو سره نیسته، خامخا نو تنده او لوږه بیا پکې راځي؟
خامخا هو، لږ وږی تږی شي بیا خو سړی خامخا سړی فکر بدلېږي، فکر چې لږ بدل شو بس کټي د ګنډل راشي سر چپه ګنډل کېږي سړی نه چې
ورته پام دی نه
سړی سر چپه ګنډل کېږي.
تر داسې وخت هم راغلی چې ډېرې جوړې دي نیولي او درنه پاتې شوي، یا په شپو شپو ورځو دې کار کړی؟
یو اختر کې ما ته پنځلس جوړې پاتې وې، سهار وختي اته بجې کار مې شروع کړ، ډېر ورته خپه وم. هغه دغه وه چې ما په یوه ورځ کې دولس جوړې وګڼلې، درې جوړې ما نه پاتې شوې. دا مې انډیوالان مې وې چې زه پاتې وې.
وخت داسې هم راغلی دی چې مثلا لتا جوړه پاتې وي، یا د کورنۍ د غړو جوړه پاتې وي، او نور خلکو جوړې دي ګنډلې.
ډېر وخت راغلی دی.
کله کله بیا اوسلي کېږي روژه کې؟
خامخا په اختر وخت کې چې کم شپې پوتې شي خلک جوړې غوړې پیدا کېږي، نه کوره کوي، نوم یې بدل شوی وي. هغه وخت کې بیا سړی ته لږ غصه ورتي، نه رامېږي، زوم ته کور وي چلر وخت نیسو.
تقریبی به څومره سړی وایي چې په دې میاشت کې به تاسو څومره جوړې وګنډئ؟
اندازه دوه سوه جوړې باید زه وګنډم.
کورنۍ مصرف څنګه دی؟ ماشومان ناروغان د ترې پوره کېږي؟
بل الحمدلله، چې ځکه چې ورځې زه اوه جوړې اوته جوړې پنځه جوړې، خو دغسې وخت کې ګنډم چې اختر نه وي، پنځلس سوه روپۍ شو چې پنځه جوړې وګنډي، چې کار پیدا کېږي، ډېر ښه ګزاره کېږي.
څومره فامیل به مو وي تقریبا؟ ټول
فامیل خو اتلس نفره.
اتلس نفره، هغوی نور هم کسان هم کار کوي که ډېر تاسو
نور ورونه مې دي هغه کار کوي.
په روژه کې به یو د حوصله پیغام یا د سکون بر پیغام د ذهن تر عزیز خلکو ته ورکوي؟
څوک چې بده خبره ته وکړي ته باید ورته وخاندې، چا ته بده خبره ونه کړي، ځکه چې روژه ده باید ښه خبره وکړي. خولې نه بعد الفاظ هم ونه باسي، ټوله ورځ باید سړی په ذکر کې تېره کړي. دا نه ده چې سړی کار وکړي، موږ دلته کار هم کوو، انشاءالله ذکر هم کوو. استاد صاحب
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب، تاسو ته خرغلاس وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول دا راته ووایي چې د انتخاب حق یعنی څه، او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي؟
ډیر مننه هیواد صاحب، تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي، یا دا چې کوم کارونه باید دای د خپل ارادې له مخې وکړي، د خپل رضایت او خوښۍ له مخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوی ونه کړي، څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېر انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي، او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل، په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت دی، څه فکر کوئ، آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کېږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول یې وکړي؟
البته هغه ټولنې چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کېږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي، او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډېره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډېری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول شوی، او په ډېری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مزیر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپل خوښه استعمالو، ماشین خپل اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لږ نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مزیر دی، هم د همغه شخص لپاره مزیر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرزند دا ځوان دی، نه پوهېږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زاړه کړي دي، زه ډېر پوهېږم او ماته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړئ، زه د دې یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوئ او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند تر منځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغې کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغه نه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوال نه دی چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به مثلا
څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي هغوی وکولی سي، یعنې د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهېږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان دي، د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ
سره تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ وو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو سره 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
عادل سیب تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی وو حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتقاد او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یو لاره چاره پیدا کړم چې د هغې پر اساس ما وکولی شو له خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړم، او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوې وای د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې چې پیغه کې د تعلیم څخه د انجونو د محرومیت مسله وا، پیغه کې په ود کې د انجونو ورکول مسله وا، او دې ته ورته نور مسایلو. نن زه خوشاله سم چې توانې دلې ما په دې برخه کې موافقه او بریالی شمه.
کچیر یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او کچیر یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به په دغه دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچیر د کورنۍ مشران یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنی باندې دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلې سي چې هغوی وتوانېږي په خپله خوښه باندې ژوند وکړي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د ښو مشاورینو په توګه باندې باید هغه رسالت او دنده ترسره کړي. موږ چې کله خپله نازولې لور په ډیر زحمت سره لویوو، هغه چې کله لویېږي د تعلیم حق ترنه اخلو. ولې؟ ځکه ورته وایي چې ټولنې درنه اخیسته، یعنی په زموږ په رواج کې نستی. دا خلک باید ځانه پوښتنه وکړي چې زه د خپلې لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای هم ترنه اخیستی دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلمه په هغه هیواد کې چې زه ځوان کومه، آیا هغه هیواد قانون هم ورنه اخیستی دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بېرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سولې دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېروی، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې ترمن نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ هم ورته ورکو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ هم ورته ورکو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی وي. لغه نه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې په هغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغو ناراضه دي، هغوی په تحمیلي ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تبا کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو؟ چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیر البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید په هغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټولو انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شیان چې باید موږ د دې د انتخاب حق ولرو، له کوم ډول خلکو سره